الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا امام جلال الدين سيوطي شافعي رحمة الله عليه فيزان دعاء عطار يا رب المصطفى سوك چدار سالا دا امام جلال الدين سيوطي شافعي رحمة الله عليه فيزان والولي يا ووري هغا دا بزرگان الدين رحمة الله عليهم دا فيزان يعني دا برکتنا مالا مال کري او دا هغوی پسیرت باندی دا تللو سعادت ور نصیب کري او هغا سر دا مور و پلار بخساب او بخي او جنت الپردوست داخل کري آمین بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم دا درود شریف فضیلت دا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان مبارک تے دا قیامت پا ورزب پا خلقو کے دا ٹولو نزیات ما تنزدے حق کسوی سوک چی دا ٹولو نزیات پا ما باندے درود شریف لولی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دا مصر نا مکہ پا ویش قدم کی دا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ خاص خادم حضرت محمد ابن علی حباک رحمت اللہ علیہ بیانوی چی پا مصر کی ورز دا قیلولی پا وقت دا ماسپخیم او دا کیدو تا قیلولا ویلیش امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ما تو فرمائل کہ چرت زما د وفات کے دو نہ مخ کے زما راز نخ کا رکھے نونن د مازی گر منس پا مکہ مکرمہ کے دا ادا کول ارادہ میدا ما عرض کړو ٹک دجی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ زما لاس اونی ولو او اوے فرمائل سترگی پٹی کا ما سترگی پٹی کڑے مونگ تقریبا 20 قدم لاڑو بے او فرمائل سترگی او غڑوا ما چ سترگی او غڑوا ولی نہ مونگ پا مکہ مکرمہ کے دا جنت المعلا یعنی دا مکہ مکرمہ دا مبارک حاضری پا دروازہ کیو بیا مونږ هلته د ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها حضرت فضیل ابن عیاض او حضرت امام سفیان ابن عیینه رحمت الله علیهما وغیرہ د مزارات و زیارتونه وکړل بیا حرم پاک تلاړو طواف مو وکړو زمزم شریف وبم وسکلی بیا د مقام ابراهیم شاه ته کیناستو تر دې پورې چې د مازیګر مونځ مو ادا کړو بیا هغې ما ته وفرمایل حیرانی گما زمونږ د پاره ځمکه راغونډه کړې شوې ده بیا یې وفرمایل که زما سره تلل غواړې نو ټیک ته گنی نو د حاجیانو سره براش ما عرض وکړو زه هم ستاسو سره ځم بیا مونږ د جنت المعلا د دروازې پورې راغلو امام سیوطی رحمت الله علیه ما ته وفرمایل سترګې پټې کړه ما خپل سترګې پټې کړې نو هغه زه د ځان سره کړم او و قدمه په تیزی تیزی سره لاړو او یې فرمایل سترګې وغاړوه ما چې سترګې وغاړولې نو مونږ واپس په مصر کې موجودو تا الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وی او د هغوی په وسیله زمونږ به حساب بخنه وشي امین به جاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم ولادت با سعادت په دنیا کې د ټولو نه په زیاتو اسلامي کتابونو لیکونکو علما کرام رحمت الله علیهم کې د نهم صدی مجدد حافظ الحدیث شیخ الاسلام حضرت علامه امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه هم شامل دي هغوی په 1909 هجری کې د ماخام د مونځ نه پس د مصر په دارالحکومت قاهره ښار کې دنیا ته تشریف راوړو هغوی ته ابن الکتب یعنی د کتابونو زوی هم ویلی شي د دې واقع ډیره خوندوره ده هغه داسې چې د امام سیوطی رحمت الله علیه د مور بیبي حملو چې یوه ورځ د هغوی والد محترم هغې ته د خپلې لایبرری نه د یو کتاب راوړلو وفرمایل هغه چې هلته لاړه نو هم هلته پرې د ولادت درد راغلو او امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په کتابونو یعنی د کتابونو په لایبرری کې دنیا ته تشریف راوړو تعارف او القابات د هغوی نوم عبدالرحمن او مشهور لقب یې جلال الدین دی کوم چې ورته د والد محترم د طرفه عطا کړی شوی و امام سیوطی رحمت الله علیه د خپل نوم نه زیات په خپل لقب باندې مشهور دی د هغوی کنیت ابو الفضل دی یوه ورځ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د خپل شیخ قاضی القضات عز الدین احمد بن ابراهیم کنانی حنبلی رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شو نو هغوی ترې پوښتنه وکړه تاسو کنیت څه دی هغوی عرض وکړو زما کنیت خو نشته نو هغوی وفرمایل تاسو کنیت ابو الفضل دی او په خپل لاس باندې ولیکلو هغې ته کنیت ور عطا کړو د کروڑونو شافیانو د امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه د مقلد کې دو لوجه هغوی ته شافعی ویلې کی ابائی خار او د والدینو تعارف د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه پلار نیکونه به په اسیوط نومې خار کې اوسېدل ځکه هغوی ته سیوطی او اسیوطی هم ویلی شي امام سیوطی رحمت الله علیه د خپل دې خار په تاریخ باندې المضبوط فی اخبار سیوط نومې یو کتاب هم لیکلی دی د هغوی د پلار د طرفه نیکه بابا جان هم ډیر لوی ولی الله د هغوی مزار شریف د مصر خار اوسیوت کې دی. خلق هلته حاضري کوي او برکتونه حاصلوي. د هغوی پلار نیکونه د خار په عزتداره خلقو کې وو. بعضې پکې کاروباریان او ډېر مالداره وو. هغوی په اوسیوت کې یوه مدرسه جوړه کړه او په هغې باندې ډېرې ځمکې وقف کړلې. خو د علم دین ډېر خدمت د هغوی د والد محترم په حصه کې راغلو. د والد محترم شان او شوکت. د امام سیوطي رحمت الله علیه والد محترم به روزانه د قرآن کریم تلاوت کولو تر دې پورې چې هر جمعه به یې د قرآن کریم ختم کولو. هغوی په مدرسې شیخونیه کې د فقه استاز، جامع ابن طولون کې خطیب او د عباسي خلیفه د جمعات امام و. هغه به د هغوی ډیر ادب او احترام کولو. یو ځل باچا د خلیفه په ذریعه هغوی ته د مصر د مفتی جوړېدو خواست وکړو او هغوی معذرت وکړو. حضرت علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د 15 کالو چې د هغوی والد محترم په 5 سفر شریف کال 1355 هجری کې د ګل په شپه د ماسخوتن د اذان په وخت د دې دنیا نه رحلت وکړو. والد محترم یو څو ورځې د ذات الجنب چې دې ته پښتو کې نمونیا او سږیشنه کیدل ویلی شي، په حدیث شریف کې دی د ذات الجنب د بیمارۍ نه وفات کیدونکی شهید دی. د دې دا والد سه محترم یو څو ورځې د ذات الجنب پرنس پروتو او هم په دې کې شهادت نصیب شو. والد محترم حضرت سیدنا ابوبکر کمال الدین رحمت الله علیه ته د وفات نه پس په خوب کې لیدونکې وویل، الله پاک په دنیا کې په تاسو باندې تنګي دې دپاره وفرمایله چې په آخرت کې په تاسو پراختیا وفرمایي. والد صاحب وفرمایل هم داسې شوي دي. د الله رب العزت په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله دې زمونږ بې حسابه بخنه وشي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. د والدینو د نیکۍ په اولاد باندې اثر، لکه څنګه چې د والدینو په نیک صورت کې دلو اولاد کې اثر ظاهریږي، همداسې د والدینو د نیک سیرت یعنی د نیک کې دلو په اولاد باندې ضرور اثر غورځیږي. که والدین نیکان، پرهیزګارا، عالم با عمله او د اسلام مفتیان وي، نو سعادت من اولاد هم د هغوی په نقش قدم باندې ځي او د دین اسلام خدمت کوي. د امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه د سیرت نه هم داسې پته لګي. د هغوی د والد محترم په واقعاتو کې د هغه خلقو د پاره هم درس دی کوم چې خپل اولاد سنت په لاره باندې په تللو لیدل غواړي. که هغوی په خپله نیک منځګزاره او د سنتو نمونې جوړې شي او خپل اولاد ته د قرآن او د سنت تعلیم ورکړي، خپل اولاد حافظ قرآن عالم دین جوړ کړي، نو بیا ګوره چې د الله پاک په رحمت سره اولاد څنګه د بوډاوالي ملاتړ او د دنیا د تللو نه پس د عزت سبب جوړیږي انشاء الله الکریم. د مجذوب بزرگ دعا. بل اولاد ته د بزرگان دین رحمت الله علیه د برکتونو او د هغوی د مزارونو د فیوزاتو په باره کې هم وای، بلکې وخت په وخت د هغوی بارګاه ته بوزی، ځکه چې که الله والا ورته د کرم نظر وکړو او د هغوی دعاګانې نصیب شوي، نو د اولاد ژوند به مو جوړ شي. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمای، زما والد محترم به زه د ماشومتوب نه د علمای کرامو او مشایخو رحمت الله علیهم بارگاه ته بوتللم. د 3 کالو په عمر کې زه د امام ابن حجر رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر کړم او بیا د یو ولی الله حضرت شیخ محمد رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر کړم. هغوی زما د پاره د برکت دعا وکړله. ابتدائی حالات او تعلیم و تربیت. حضرت علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه والد محترم د وفات شریف نه مخکې ډیرو خلقو ته د خپل زوی د پالنې وغیره د پاره وصیتونه کړي وو. بیا وروسته شیخ کمال الدین ابن حمام حنفی رحمت الله علیه د مدرسې شیخونیه نه د هغوی وظیفه جاری کړله او په خپله نگرانۍ کې د هغوی تعلیم او تربیت ته خاص توجه وکړه. هغوی علم حدیث د خپل زمانې د لویو لویو محدثینو کرام رحمت الله علیهم نه زده کړو. علمي سفر او کمالونه. د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه حافظه ډیره مضبوطه وه. د هغوی عمر لا 8 کاله نه و چې هغوی قرآن کریم حفظ کړی و. بیا هم په وړوکوالي کې د عربۍ غټ غټ کتابونه عمدة الاحکام، المنهاج للنووي، الفیاء ابن مالک او منهاج البیضاوی زبانی یاد کړل. هغوی د حضرت علامه شیخ شهاب الدین شارم ساحی رحمت الله علیه نه د وراثت علم حاصل کړو. هغوی په علوم او فنون او فقه کې دومره مهارت حاصل کړو چې هم د 20 کالو په عمر کې هغوی ته د تدریس افتا اجازت میلاو شو. امام سیوطی رحمت الله علیه د علم دین حاصلولو د پاره د شام، حجاز مقدس یعنی عرب شریف، یمن، هندوستان او د مغربي ملکونو سفر وکړو. هغوی د شیخ جلال الدین محلی رحمت الله علیه په خدمت کې تر 1 کال پورې 2 ځل حاضری وکړه او د هغوی د وفات نفس د هغوی تفسیر کوم چې مکمل نو هغه یې مکمل کړو، کوم چې د تفسیر جلالیم په نوم باندې مشهور دی. د استاد اعتماد. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی، ما یو ورځ خپل استاد صاحب ته د یو روایت په باره کې عرض وکړو. استاد صاحب چې په خپل کتاب کې د کوم کتاب حواله را کړې وه، هغه روایت په هغه کتاب کې نه بلکې په بل کتاب کې وو. ما چې اوس څنګه استاد صاحب ته په دې باره کې عرض وکړو، استاد صاحب د کتاب کتلو نه بغیر صرف زما په وینا باندې په خپل کتاب کې په هغه ځای کې حاشیه ولګوله، په کوم کې چې زما په زړه کې د خپل استاد صاحب عزت نور هم زیات شو. ما خپل ځان کمتر وګڼو او عرض مې وکړو، تاسو د تحقیق د پاره لږ اشارې دی هم شوی. د دې واقعې نه کو یو خوا د استاد صاحب عجزي او انکساری ظاهریږي، نو بل خوا د طالب علمانو د ډاډ ګیرنې او د زړه ساتلو سبق هم ملاویږي. د استاد صاحب د دې عمل سره د شاګرد په زړه کې د هغوی مقام او مرتبه نور هم زیاته شوه. د دې سره سره دا خبره هم د غور قابله ده چې د استاد جوړېدو نه پس د خپل اصلاح دروازه بندول نه دي پکار. که یو خبره صحیح خبره ده، که هغه شاګرد هم وي، نو د هغې په اخیستو کې شرمیدل نه دي پکار. د عاجزۍ کولو سره عزت کمیږي نه بلکې زیاتیږي، لکه څنګه چې په دې واقع کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل ارشاد او فرمایلو چې د استاد صاحب د دې عمل سره زما په زړه کې د خپل استاد صاحب عزت نورم زیات شو. مٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. بیعت او ارادت. د صحیح العقیده په شرایطو باندې د پوره پیر مرید جوړېدل د صدود راسي د مسلمانانو طریقه را روانه ده، ځکه چې روحاني برکتونه د اولیاء کرام رحمت الله علیهم د فیضان سره حاصلېږي. د ننه تقریبا 1500 کاله مخکې تیر شوی بزرگ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه هم په سلسله شاذلیه کې د محمد بن عمر شاذلی رحمت الله علیه نبیت وکړو. تقوا او پرهیزګاری. امام سیوطی رحمت الله علیه د علمي کمالونو سره سره په تقوا او پرهیزګارۍ کې هم یو ډیر اوچت مقام لرلو. د الله پاک په یاد کې به اکثر رکو، د تهجد او مونځ به باقاعدګۍ سره ادا کولو. که چېرته به ترینه تهجد او مونځ قضا شو، نو دومره به پریشانه کېدلو چې بیمار به شو. سبحان الله، د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه نه چې به د تهجد او مونځ قضا شو، نو د هغې په غم کې به دومره پریشانه کېدلو. کاش چې د هغې په وسیله زموږ د فرض او مونځونو سره سره د نفلو شوق هم نصیب شي او زمنګ هم د تهجد مونځ قضا نشي. سنت یې ژوندی کړل. د الله پاک د خوږ آخري نبی مکی مدنی محمد عربي صلی الله علیه و آله وسلم په سنتو باندې تلل د هر مسلمان د پاره د ډیر لوی سعادت خبره ده. زمنګ بزرگان دین رحمت الله علیهم په سنتو باندې عمل کولو سره سره د ترغیب ارشاد فرمایلی دی. حضرت علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه داسې عمل کوونکی او چې هغوی به په هغه سنت چې هغوی با هغه سنت هم اختیارول په کومو باندې چې خلق او عمل پرې خو دیو. امام سیوطی رحمت الله علیه د تیا لسا یعنی د سر او د اوګو د پټولو وال صادر د اچولو سنت ژوندې کړو، او به په دې موضوع باندې باقاعده یو کتاب الاحادیث الحسان فی فضل التیلسان ولیکلو، او خپل شاګردانو ته په دې سنت باندې د عمل کولو ترغیب ارشاد کړو. په لکونو سلامونه دی په داسې امام او استاد باندې، څوک چې پخپله هم د خوږ آقا او مولا مکی مدنی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په سنت باندې د عمل کولو جذبه لري او خپل شاګردانو ته هم د دې ترغیب ورکوي. کاش چې زمونږ د امیر اهل سنت دامت برکاتهم العالیه د دې دعا ښه ډېره حصه نصیب شي. سنت کے مطابق میں هر ایک کام کرو، کاش تو پے کرے سنت مجھے اللہ بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د دولاک حدیثن حافظ. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائی، ما تا دولاک حدیثن مبارک زبانی یاد دی. که ما ته د دینه زیات حدیثونه میلاو شوی وي، نو ما به هغه هم یاد کړی وو. زه چې د حج د پاره حاضر شوم، نو ما د زمزم شریف سکلو سره دا دعا وکړه، الهی ما ته ففقه یعنی په دینی احکامو کې د سراج الدین بلقینی رحمت الله علیه او په حدیث کې د امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه مرتبه را عطا کړی. د دې دعا د قبلېدو اندازه د دې خبرې نه ولګوي چې امام سیوطی رحمت الله علیه پخپل فرمایي، الحمدلله ما ته په وو علومو کې مکمل مهارت عطا شو. نمبر 1 تفسیر، دویم حدیث، دریم فقه سلورم نحو پنزم معانی شپگم بیان وم بدیع. خوگو محترم اسلامی رونو که اعتقاد یعنی پوخ یقین وی نو بیشکه دا آب زمزم سکلو نپس چه کم دعا اکرشی حق قبلیگ او دعا با ولی نقبلیگی چه دا خوگ آقا و مولا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمان مبارک ته زمزم چه دا کم مراد دا پارا اسکلشی هم دا حقی دا پارا دی. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. دا حدیث ففن کے مہارت. حضرت ابو الفضل امام عبد الرحمن ابن ابو بکر سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ بد علم حدیث ففن کے خصوصی مہارت لرلو پکم باندے چھ دا حوی کتابون گوا دی. یوزل حضرت تقی الدین او جاقی رحمت اللہ علیہ دا سا حدیثنو پراویانو کے دا رد و بدل سر دا امتحان دا پارا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ تراولی گل حوی حغا حدیثنو دا حغی دا اصول او مراتب سر بیان کرل او واپس یہ ور اولی گل. نو حضرت تقی الدین او جاقی رحمت اللہ علیہ دا حغا خوا راغلو او ده غوی لاسونه خکل کرل او وی فرمایل په خدای می دې قسم وی زما په وهم او په ګمان کې هم نو چې تاسو ته به په دې کې څه معلوم وی زما نه چې تاسو په باره کې څه شوی دي هغه راته معاف کړئ. حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرمائی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ پخپل زمانہ کی دا علم حدیث او دا حاغی پا اصول دا طول نزیاد پوہ لرون کے ہو دا جنتی کے دلو زیرے. شیخ عبدالقادر شازلی رحمت اللہ علیہ دا خپل استاذ محترم امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ پا بارک فرمائی چہ حاغی ما تا او فرمائل ما پا ویخ دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت اکرو نو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم زد اے شیخ الحدیث ویل سر مخاطب کرم ما عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ز جنتیم ارشادی او فرمائلو آو ما عرض کرو آیا بغیر دس عذاب نہ ارشادی او فرمائلو تا د پارا ہم دا سے دا. امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرمائی ما پا خوب کی دا مدینی دا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت اکڑو نو ما دا احادیث خپل کتاب جمع الجوامع ذکر وکړو او عرض می وکړو آیا زه د دې کتاب نه ستاسو په مخ کې ولولم؟ ارشاد یې فرمایلو واوروا. شیخ الحدیث امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ وای د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تا شیخ الحدیث ویل زما د پاره داسې زیره دی کوم چې زما په نس د دنیا و مافیها یعنی دنیا او سچې په دې دنیا کې دی د دین لوی دی. په یو ځای کې داسې د تحدیث نعمت یعنی پزن باندې د الله پاک د شوی نعمت د اظهار په تور باندې او فرمایل دا وخت د مشرق نه واخله تر مغرب پوري په مخ د زمکه داسې یو کس نشتا څوک چې په حدیث او عربیت کې زمانه زیات علم لري بغیر د حضرت حضیر علیه السلام او د کوم قطب یا ولی الله نه پنځه او یا زلا په ویخه د خوږ مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دیدار. حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ تا یو کس خط الیکلو چې سلطان قائد بائی تزما شفارس وکړه نه هغوی هغه ته داسې جواب الیکلو اے زما وروره ما تر دې وخته پورې په ویخه پنځه او یا ځله د رسول پاک صلی اللہ علیہ و آله وسلم د زیارت سعادت حاصل کړی دی که زما سره ویره نه وه چې د حکمرانانو سره د ملاقات په سبب به د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د زیارت نه محروم شم نو ستا د سفارش د پاره به د سلطان خواله ضرور تلی وې. زه د حدیث یو خادم یم کومو حدیثونو ته چې محدثین کرام رحمت الله علیهم په خپل تحقیق کې ضعیف ویلی دي د هغې د صحیح کیدلو د پاره د حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم طرف ته محتاجم او بېشکه د دې فایده ستا د ذاتی فائدې نه زیاته ده. د پیری طریقت حضرت نور محمد مهاروی رحمت الله علیه په خپل محفل کې د حضرت علامه جلال الدین سیوتی رحمت الله علیه د کتابونو ذکر کیدلو چې نور محمد مهاروی رحمت الله علیه او فرمایل د هغوی به هر ورځ په ویخه د مدینې د سرکار صلی الله علیه و آله وسلم زیارت نصیب کیدلو هغوی به د سحر د مونځ نه پس د تنهایی نه تر هغه وخته پورې نه را بهر کیدل تر سو پورې چې با هغوی دا سعادت نو حاصل کړي. بے او فرمایل اوس هم داسې کس موجود دی خو بعضې خلق بغیر د څه وجې د داسې واقعاتو نه انکار کوي استازان او تلامزه. حضرت ابو الفضل امام عبدالرحمن ابن ابو بکر سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ د خپل استادانو د شمیر په باره کې لیکي چې د چا نه ما اوریدلی او چا چې ما ته سند اجازت را کړې او چا چې ما ته یو شعرم خودلې دی د هغوی شمیره تقریبا شپږ سوه ده او د خاص شیوخ یعنی استادانو شمیره یو نیم سل ده، د هغوی د شاګردانو شمیره هم ډیره زیاته ده. د مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت مشهور عربي کتاب سبل الهدى والرشاد لیکونکی حافظ الحدیث محمد بن یوسف شامی صالحی شافعی رحمت الله علیه هم د هغوی شاګرد ده. تدریسی خدمات په کال 1908 هجری کې هغوی په مدرسه شیخونیه کې د خپل والد محترم په ځای د فقه استاز مقرر شو. په کال 1901 هجری کې هغوی فتوی لیکل شروع کړل. په لږه موده کې د امام سیوطی رحمت الله علیه فتوی په مشرق او په مغرب عرب او په عجم کې مشهور شوې. د تحدیث النعمت په تور باندې فرمای ما دومره فتوی ورکړی دي چې د هغې صحیح تعداد الله پاک ته معلوم دی. په کومو مسلو کې چې زما سره زما د زمانې علمای کرامو اختلاف رای وکړه ما په هغې کې په هره مسله باندې بیل بیل کتابونه ولیکل کوم چې د 50 نه زیات دي او دا وخت زما د فتو درې جلدونه موجود دي. په کال 1902 هجری کې هغوی په جامع تولون کې د حدیث شریف املا کول یعنی لیکل شروع کړل چرته چې با د هغوی نه مخکې حافظ الحدیث امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه حدیث پاک لیکلو. د هغوی د وفات شریف نه پس تر 40 کالو پورې دا سلسله بنده وه. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا سلسله بیا شروع کړه. په کال 1908 هجری کې هغوی په مدرسه شیخونیه کې د شیخ الحدیث منصب سنبال کړو. ړومبی کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د 18 کالو په عمر کې کتاب لیکل شروع کړل او ړومبی کتاب یې شرح الاستغاذه والبسمله ولیکلو. د هغوی استاذ حضرت شیخ علم الدین بلقینی رحمت الله علیه چې دا کتاب ولیدلو نو ډیر یې خوښ شو او په دې باندې تقریز یعنی د دې کتاب باندې خپله رای هم ولیکله. د امام سیوطی رحمت الله علیه اکثر کتابونه هم د هغوی په ژوند مبارک کې په عرب او په عجم عرب شریف شام روم هندوستان یمن او په مغربي ملکونو کې مشهور شوی بلکې د دې په باره کې یو ایمان تازه کوونکې خوب ولیدی شو. د امام سیوطی رحمت الله علیه یو شاګرد خوب ولیدلو او حضرت شیخ صالح محی الدین رحمت الله علیه ته بیان کړو. د هغوی دا تعبیر ارشاد کړو چې د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه علم به د هغوی د وفات نه مخکې مخکې په مشرق او په مغرب کې خور شي. د امام سیوطی رحمت الله علیه د کتابونو د لیکلو رفتار ډیر تیز و. د هغوی شاګرد علامه شمس الدین رحمت الله علیه بیانوي چې ما استاد محترم لیدلی دی چې هغوی به په یوه ورځ کې درې کاپیانې لیکلي او د دې سره سره به یې حدیث شریف لیکلو او په د سوالونو جوابونه به هم ارشاد فرمایل. امام عبدالوهاب شیرانی رحمت الله علیه فرمایي که د هغوی یو کرامت هم نو نو په تقدیر باندې د ایمان لرونکي د پاره د هغوی دومره په اهم او نازکو موضوعاتو باندې غټ غټ کتابونه هم د هغوی په عظمت او شان باندې گوادی. هغوی په خپل د تحدیث نعمت په تور باندې د خپلو 13 کتابونو په باره کې فرمایي زما د علم مطابق د دې په شان کتابونه په دنیا کې چا هم نه دي لیکلي او په اوسني وخت کې هم څوک نشي لیکلی. د امام جلال الدین د 14 حروفو په نسبت سره د 14 کتابونو نمونه. د امام سیوطی رحمت الله علیه په باره کې د 600 کتابونو د لیکلو قول ملاویږي. د هغوی په 100 کتابونو کې صرف د 14 نمونو د برکت حاصلولو دپاره وړاندې کولی شي. اول نمبر الاتقان فی علوم القرآن، دویم نمبر الدر المنثور فی التفسیر الماسور، دریم نمبر حاشیه علی تفسیر البیضاوی، سلورم نمبر الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج، پنځم نمبر مرقات السعود الی سنن ابی داود، شپږم نمبر شرح ابن ماجه، اووم نمبر تدریب الراوی فی شرح تقریب الراوی، اتم نمبر الآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة، نهم نمبر شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، لسم نمبر فضل موت الاولاد، یولسم نمبر خصائص یوم الجمعه، دولسم نمبر الطب النبوی، دیارلسم نمبر اخبار الملائکه. د نیکۍ د اظهار اجازت کله دی؟ ای د خوږ نبی صلی الله علیه و آله و سلم عاشقانو، د نیک کار کول نه پس د خلقو په مخ کې په ځان باندې د الله پاک د هغه نعمت د مشورولو په تور باندې بیانولو ته تحدیث نعمت ویلی شي. په شریعت کې د دې په باره کې حکم داده چې کوم کس یعنی عالم دین یا بزرگ څوک چې فالو کیږي یعنی د هغه پیروي کولی شي په هغه باندې په خلقو کې خپل نیکی ظاهرول د هغه د پاره افضل دی. دې د پاره چې خلق د هغوی په سیرت باندې عمل وکړي او که د خلقو نه خپل تعریف کول مقصد وي نو دا ګناه ده. امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرمائی، د خپل ځان تعریب کول جائز نه دی، خو د ضرورت په وخت د حقیقت ظاهرولو د پاره تحدیث نعمت ته، یعنی په خپل د ځان د تعریف کولو اجازت ته. څوک په خپل خلو خپل تعریف کولی شي؟ د بزرگان دین علماء دین رحمت الله علیهم د تحدیث نعمت په تور باندې د خپل نیک عمل اظهار کول ریا نه، بلکې د دې حضراتو د پاره د ثواب کار دی، ځکه چې د هغوی د نیک عمل په باره کې خلق واوري نو د هغوی مینوال به په هغې باندې عمل کوي، نو هغې ته به د هغه عمل ثواب ملاوي. خو هر یو ته د خپل عمل ظاهرولو په وخت یو سل یو پیرې د خپل زړه په کیفیت باندې غور کول پکار دی، ځکه چې شیطانان ډیر دوکه باز دي. کیدای شي چې زمونږ په شان کمزورو خلقو ته هغه دا الفاظ وایي او د خپل نیک عمل په خلقو باندې ظاهرولو ترغیب راکړي او پر یا کې مو اخته کړي. مثلا زړه ته وسوسه راواچوي چې خلقو ته ووایا زه خو صرف د تحدیث نعمت دپاره عمل بیانوم، حالانکه په زړه کې ګوړې ماتیږي چې د داسې ویلو سره به د خلقو په زړونو کې زما عزت زیات شي. دا یقینا چې ریا ده، او ورسره د تحدیث نعمت ویل د ریا د پاسه ریا ده، او ورسره د دروغو د ګناه تباهي هم ده. د تفصیلي معلوماتو د پاره د مکتبۃ المدینه کتاب ریاکاری ولولی. یا رب مصطفی، مونږ ته په اخلاص سره د عبادت کولو سعادت را نصیب کړي، او مونږ ته د شیطان د حیلو بهانو پیژندل را عطا کړي، د کومو په ذریعه باندې چې هغه زموږ اعمال بربادوي. آمین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. میرا هر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. د مجتهد او مجدد کیدلو بیان. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه یو کتاب التحدث بنعمت الله لیکلی دی، په کوم کې چې هغوی په خپل ځان باندې د الله پاک شوی عنایتونه او فضل و کرم بیان کړی دی. هغوی په هغه کتاب کې فرمای، زه د اجتهاد مرتبې ته د رسیدلو باوجود په فتوی ورکولو کې د امام شافعی رحمت الله علیه د مذهب نه بهر نیم وتلی، او ما د خپل اجتهاد یعنی د مجتهد کیدلو دعوه د فخر په تور اونه کړه، بلکې د تحدیث نعمت او د الله پاک د شکر د پاره می کړی دا. په یو ځای کې هغوی داسې ارشاد او فرمایلو چې د الله پاک د فضل نه زما په ختمه ده چې هغه به ما ته د دې نهمې صدۍ د مجدد کېدو نعمت را عطا کړي. د امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه د تجدیدی کارنامو او د ډیرو لویو دینی او علمی خدماتو په وجه د هغې نه پس راتلونکي علمای کرامو، مثلا حضرت علامه علی قاری، اعلی حضرت امام احمد رضا خان او علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیهم، د هغوی د نهمې صدۍ مجدد ګرځولی دی. په مصیبتونو او غمونو باندې صبر. د اولیاء کرام رحمت الله علیهم سیرت چې ولولی نو یو سیز د هغې په مبارک ژوند کې ډیر کاره په نظر راځي، او هغه په راتلونکي مصیبتونو او غمونو باندې د صبر او رضا نمونه پاتې کیدل دي. د حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه په سیرت کې هم دا صفت ښکاره په نظر راځي. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ته د مخالفت کوونکو او حسد کوونکو د طرف نه ډیر تکلیفونه ورسېدل، خو هغوی د صبر او د رضا لاره پرې نه ښودله، او خپل مخالفت کوونکو او حسد کوونکو ته یرد بد اونه ویل. د امام سیوطی رحمت الله علیه شاگرد علامه عبدالقادر شازلی رحمت الله علیه فرمای، زمونږ شیخ ډیر تکلیفونه تیر کړل، خو د دې باوجود ما چرې هم هغوی تکلیف رسوونکو حسد کوونکو ته په خیرو کولو یا بد رد ویلو باندې نه دلدلی، بلکې هغوی به دا ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، یعنی زمونږ د پاره او ملا کافی دی او هغه څومره ښکلی کارساز دی. امام سیوطی رحمت الله علیه فرمای، بعض خلقو زما سره دښمنی کوله او ما ته به تکلیف را رسولو، زه دا د الله پاک نعمت ګڼم، دې د پاره چې ما ته هم د انبیا او مرسلین علیهم السلام په مبارکه طریقه باندې د تلو یعنی په مصیبتونو باندې د صبر وغیره سره صحیحه میلاو شي. مخالفت کوونکي معاف کړل. امام عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه بیانوي چې ما ته شیخ شعیب رحمت الله علیه ویل چې ما د امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د وفات شریف په وخت د هغوی په خدمت کې حاضرېدونکي د مخالفت کوونکو حسد کوونکو د معاف کولو په باره کې پوښتنه وکړه. هغوی ارشاد او فرمایلو، زما رورا ما خو هاوی هغه وخت ماپ کړیو چې کله هاوی زما حق خوړلو. امام سیوطی رحمت الله علیه د وفات شریف په وخت د ځان خوا کې موجود خلقو ته ارشاد او فرمایلو، گواشی ما هغه ټول ماپ کړل د چا په باره کې چې ما ته خبر را رسیدلې ده چې زما په عزت پسې شوی دی. البته زه هغه خلق زجرن نه ماف کوم چا چې د علماو عزت ته لاس اچولی دی. د بے ادب و خراب انجام. امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ چې په کوم ورځو کې په خانقاه بے برسیہ کې د شیخ الصوفیہ په منصب باندې ناست، هلته چې خلق وقف شوی مال کې په غیر شرعی کار باندې ولیدل، نو امام سیوطی رحمت اللہ علیہ هغوی ته د نیکی دعوت ورکړ او د هغه کارونه یې منع کړل. په ځای د دې چې هغوی پوه شوي وي او شکر یې ادا کړی وي، هغه بدبختو معاذ الله په هغوی باندې حمله وکړه او هغوی یې ووهل. امام شهرانی رحمت الله علیه فرمایي، د امام علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د ماپ کولو باوجود په هغوی باندې د ولی الله د بې ادبۍ او د سپکاوي دا نحوست ظاهر شو چې هغوی د خلقو په نزد د نفرت قابل وګرځېدل او د هغوی د خپل علم نه نفع حاصلول نصیب نشول. بعضې په حرام خوړلو کې اخته شول او بعضې د علماو د اولیاء کرام رحمت الله علیهم د رد کولو په شان په خرابو کارونو کې اخته شول او په هغوی باندې د بدبختۍ علامتونه ظاهر شول. ما په هغوی کې یو کس چا چې په خپله اقرار کړو چې معاذ الله ما په خپل پیزار باندې شیخ صاحب په اوږه ویشتی و، په داسې حالت کې ولیدو چې د غریبۍ له وجې د نفس د خواهشاتو نه مغلوف شو او په حرامو کې اخته شو. چې کله هغه مړ شو نو څوک یې هم د جنازې سره لا نړو. د مستقبل خبرونه. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو ځل د بعضې خلقو په مخ کې وویل، د سلطان مصر جان بلات نه پس به پلانکې کس د سلطنت والی وي. په مصر کې دا خبره خوره شوه تر دې پورې چې د هغوی پیشنګویي پوره شوه. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. د غمون انتہا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ هم په خپل ژوند کې د خپل ټول کور والو د وفات کې دعا برداشت کړو. هغوی ارشاد فرمای، زما اکثر رونه او لونه او زامن شهیدان شول، څوک د طاعون نه، څوک د نفاس نه، او څوک د ذات الجمد یعنی د نمونیا د مرض نه، او زما هم د الله پاک په فضل سره د شهادت امید دی. د الله پاک نه د امید برکت ظاهر شو او د هغوی هم شهادت نصیب شو. هغه داسې چې د وفات شریف نه مخکې د هغوی په ښي لاس کې سخت ورم یعنی پړسوب راغو او د امام سیوطی رحمت الله علیه تر وو ورځو پورې دغه مرض و او بیا یې رحلت وفرمایلو. په حدیث پاک کې دی، من مات مریضا مات شهیدا، یعنی څوک چې د بیماری په حالت کې مړ شو هغه شهید دی. د وفات شریف نه سمودا مخکې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه درس او تدریس او فتوی ورکول پریښودل او آخری وخت یې یوازې په عبادت او ریاضت او د کتابونو په لیکلو کې تیر کړو. په دغه موده کې به حکمرانان د هغوی د زیارت د پار راتلل او بیش بها تخپې به یې وړاندې کولې خو هغوی به نه قبلولې. یو ځل سلطان اشرف غوري د هغوی په خدمت کې یو غلام او زر دیناره یعنی د سرو زرو سکې راولېږلې. امام سیوطی رحمت الله علیه دینار واپس کړل او غلام یې آزاد کړو او د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د روزی خادم یې جوړ کړو. بیا یې د پیغام رسوونکي په ذریعه باندې سلطان ته پیغام ولېږلو چې بیا د پاره چې صد تخپا رانش، الله پاک مونږه د دې تخفو نه مستغنی یعنی بې پروا کړیو. وفات شریف د علم او د عمل نمونی. حضرت ابو الفضل امام عبدالرحمن ابن ابو بکر سیوطی شافعی رحمت الله علیه و ورځې په ښي لاس کې په ورم کې تیرې کړلې او د جمعې مبارکې په شپه په 19 جماد الاولا کال 911 هجری مطابق 11 اکتوبر کال 1515 د دریای نیل په غاړه په روضة المقیاس کې رحلت وفرمایلو او په قاهره کې د باب قرافه سره نږدې هغوی خاورو ته وسپارلې شول. د امام جلال الدین رحمت الله علیه قمیص مبارک او جام شریف غسل ورکوونکي د وارثانو په اجازت سره واخیستل. بیا د هغوی نه چا د برکت حاصلولو دپاره هغه قمیص په 15 دیناره واخیست او یو بل کس د برکت حاصلولو دپاره په 3 دیناره جام واخیست. د الله رب العزت ته په هغوی باندې رحمت وي او د هغوی په وسیله ته زمونږ به حساب بخنه وشي. امین بجاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. د بزرگانو د استعمال کړی شو سیزونه برکت حاصلول. د انبیاء کرام علیهم السلام او د اولیاء کرام رحمت الله علیهم سره نسبت لرونکو سیزونه برکت حاصل ول د سادونه د مسلمانانو طریقه را روانه ده. صحابه کرام علیهم رضوان به د خوګ آقا صلی الله علیه و آله و سلم سره نسبت لرونکو سیزونو د اخستو کوشش کولو او په دې باندې به د خپل مریضانو علاج کولو، لکه د حدیبیه په مقام باندې نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم وخته مبارک واړتل او ټول موی مبارک په یوشنی ونه باندې واچول. ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د هغې ونې د لاندې راجمع شول او د یو بل نه یې موی مبارک اخیستل شروع کړل. صحابیه حضرت ام عماره رضی الله تعالی عنها فرمای، ما هم یو څو وخته مبارک حاصل کړل. د نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د ظاهری وصال شریف نه پس چې به کله څوک بیمار شو، نو ما به هغه وخته مبارک په اوبو کې ډوبول او په مریض باندې به مې اوبه څښلی، نو الله پاک به مریض ته شفا عطا کوله. چوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کے گٹھا بن کے تمہارے گیسو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تعریفی کلمات دا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ دا عظیم الشان و علمی کارناموں پہ وجہ دنیا تر نن پورے ہاوی یاد ساتلی دی. تقریباً د 1500 کالو تیریدو باوجود هم اوسه پورې په عالم کورس یعنی درس نظامی کې د هاوی لیکل شوي بعضی کتابونه ښودل کیږي. صرف دا نه، بلکې د سادونه علمای کرام د امام سیوطی رحمت الله علیه د علمی کارنامو تعینه کوي او د هغې تعریفونه کوي، لکه څنګه چې د امام سیوطی رحمت الله علیه استاد محترم قاضی القزات علم الدین بلقینی رحمت الله علیه د خپل قابل ترین شاگرد امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د طالب علمی په زمانه کې لیکل شوی دو کتابونه وکتل، نو سداسه تعریف یې وکړو. ما په دې کتابونو کې ډېرې فائدې ولیدلې. دا په خو خبرو او خپل الفاظو کې لیکل شوی دی. حق دا دی چې دا دواړه کتابونه د هغوی فضیلت ظاهروي. الله پاک دې د کتاب لیکونکي کوشش قبول کړي. امام نجم الدین محمد بن محمد غزی شافعی رحمت الله علیه فرمائی، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه ډیر لوی عالم، امام، محقق، حافظ حدیث او شیخ الاسلام دی او د امام سیوطی رحمت الله علیه کتابونه ډیر فائدہ رسوونکي دي. شیخ الصوفیہ علامہ عبدالقادر عید روس هندی رحمت الله علیه فرمائی، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت الله علیه د کرامات و خاون بزرگ دی. د هغوی د وفات شریف نفس د هغوی ډیر کرامات ظاهر شول. د الله پاک دی په هغوی باندې رحمت وي.